د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 118 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. افغانان هم تر اوسه د فساد له شومې پدیدې ډیر ځورېږي او وایي چې د حکومت نوي مشرانو د دغې پدیدې په لمنځه وړلو کې امپاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به ایټالیا ته نن خپل سفر پای ته ورسوي او د روم نه به د فرانسې په لور وخوځېږي. د ناروې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له موسکو سره خبرې اترې پیلوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو دې هیواد ته ورغلی دي. مخکې له دې چې د دې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د حکومت اجرایی رئیس وایي چې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره بیا هم د هیواد بشري مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سر نړیوال سازمان وایي افغانستان یو وار بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران فارغ شول. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. عبدالله دا خبرې د 2018 میلادي کال بشري ځواب ورکوونکي پلان د پیژندلو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. د وی د بشری مرستو د رسولو له تطبیق څخه سارنه د دولت او د مرستکونکو ادارو دنده ده چې په ګډه سره کار وکړو تر څو د مرستو د ځای کېدو لپاره نور فرصت پیدا نشي. خغلی عبدالله ویل که څه هم په تیرو 14 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانانو سره ډېرې مرستې کړي خو لا هم د هیواد د مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سار نړیوال سازمان وایي چې افغانستان یو وار بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. د دغه سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه وه د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې.
متاسفانه که ای وضعیت
د وای چې په خوشنۍ سره چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنه لري، بیا هم د هیواد د فساد په اخته هیوادونو په دریم کتار کې راځي. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزې لپاره یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا ده. دغه سازمان هر کال د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د فساد د کچې په اړه خپل راپور برابروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران د ظرفیتونو د لوړولو روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دغو پولیس افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال وویل چې دغه پولیس افسران به وکولی شي چې د عملیاتو پر مهال د تلفاتو کچه ټیټه کړي. نوموړي وویل دا مرکز په 1998 لمریز کال کې جوړ شوی چې تر اوسه ترې په 1400 دورو کې کم وزره د پولیسو افسران مسلکی زکړی کړی دی. دا وتر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ایتالیا ته د سفر په وروستۍ شیبو کې دی او نن به د فرانسې په لور وخوځيږي. دا په تیرو 2 لسیزو کې اول وار دی چې د ایران ولسمشر اروپا ته رسمي سفر کوي. د جنوري په 14 مله نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د اروپایي اتحادیې او امریکا د اقتصادي بندیزونو لرې شول او ولسمشر روحاني په خپل هیواد کې د اروپایي هیوادونو د پانګونو غوښتنه کړې ده. ولسمشر روحاني به سبا د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره وګوري او د یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو قراردادونه به هم لاسلیک کړي. روحاني به د خپل هوایی ترانسپورت د نوی کولو لپاره د 144 ایربس الوتکو او د فرانسوي موټرو پيجو او رينول جوړ له جوړونکو شرکتونو سره هم قراردادونه وکړي. د ایران ولسمشر با ایتالیا ته د خپل سفر په ورستی ورځ د دې هیواد د کلتور له وزیر سره د روم ځینې تاریخي سیمو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي تروریزم جګړو او ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت خراب کړی دی. د دې نړیوالې ادارې مشر کین روت د خپل کلنی رپورت په مقدمه کې لیکلي چې د تروریستي حملو ویری او مهاجرتونو تیر کال زیات شمېر غربي حکومتونه مجبور کړي وو چې د بشری حقوقو د خوندیتوب مسلې ته ډیر پام ونه کړي. دا رپورت چې په شپږنیم سو مخونو کې خپور شوی د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشری حقوقو د وضعیت څرنګوالي ته کتنه کوي. د اروپا لپاره د دې سازمان د مطبوعاتو مشر ویلي کچېری 2015 میلادي کال ته کتنه وکړو نو د ویرې سیاست واکمن وو. په سوریه، افغانستان او عراق کې د جګړو له ویرې او په یوشمېر نورو هیوادونو لکه اریتریا کې د ځپونکو رژیمونو له ویرې خلک نورو هیوادونو ته وتښتېدل. د کډوالو د یوشمېر هیوادونو خلکو ته ویره ور واچوله او په اروپا کې سیاستوالو د ویرې له دې دواړو ډولونو څخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې زیاتو مستبدو حکومتونو د تروریزم او افراطیت پر ضد د جګړې تر پوښلاندې د سوله ییزو سیاسي مخالفتونو د ځپلو هڅې کړي او تیر کال د بل هر وخت په پرتله زیات شمېر خپلواک ګروپونه ځپل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات ریسزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او زیات حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي. ناروې د هغو کډوالو په نغښتونکو د بیرته ستنولو په اړه د مسکو سره مذاکره پیل کړي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو ناروې ته ورغلي دي. د ناروې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو بورګی برندې او سرګی لاواروف د مذاکره تایید کړي. خو لاواروف ویلي چې د هغو په نغښتونکو او کډوالو د بیرته منلو په اړه چې روسیې ته د رسیدو لپاره یې دروغ ویلي زړه نازړه دی. لاواروف نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل دا هغه کسان دي چې روسیې ته د کار یا د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ورغلي، نه دا چې د روسیې له خاورې ناروې ته د ترانزیت لپاره کار واخلي. نو دوی زموږ قوانین مات کړي او موږ هغوی بیرته نشو منلی. لاواروف څرګنده کړه چې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه د یو هر اړخیز پلان په جوړولو خبرې کړي څو دا مسله د مسکو او اوسلو په ګټه پای ته ورسیږي. د رپورټونو پر اساس تیر کال لږ تر لږه 5500 کسان چې زیاتې د سوریه کډوالۍ له روسیې د ناروې بیلابیلو ښارونو ته ورغلي دي. ناروې تر اوسه 213 تنه کډوال بیرته ستانه کړي، خو روسیه ویلي چې د امنیتي دلایلو پر اساس دا خلک بیرته نشي منلی. او ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاواروف هغه ادعا رد کړې چې وایي د اسلامي دولت ډلې یو شمېر غړي د ګرجستان په پانیکسی ګورج سیمه کې روزل کېږي. د ګرجستان صدر اعظم د سېشنبې په ورځ په تبلیسي کې خبریالانو ته وویل چې د لاواروف دا څرګندونې سمې نه دي او دا سیمه د ګرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په یو سلو اتش پته هیوادونو کې د فساد پاړه په څېړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستای دی. د حکومت اجرایه رئیس د فساد له منځه وړلو لپاره بیا د خلکو او نړیوال ټولنې پر همکاری ټینګار کوي.
کلی مردم دلیل آستا از نهادهای مدنی و قبلا با عزم و اراده و تصمیم حکومت وحدت ملی.
خو اکثر افغانان وایي چې لوړپوړو چارواکو فساد ته زمینه برابر کړې ده.
اداري فساد ډیر زیات دی. تاسو په هغه خلک چې هغه واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغه نش کولای چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره څلور اخیزه کمیټه اغیزمن رول لوبولی شي.
ما په ان مونته یوازینی مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه د غرهم ته پرې غونډې ځکه چې هغوی هېڅ اثر وسوخ په دې په مراد یې ونه لري.
د ازرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي، خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي.
اوس مونږ هغې خلکو ته داسې نه شو ویلی چې تاسو راشوي، ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمو ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمو ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبروو. د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. خو د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې کړي، خو د دغې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د عامو افغانانو او د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري ده. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې کړي دي. تفصیل یې له کابله د صفي الله سانګزي په راپور کې اورو.
افغانستان د نړۍ په تر ټولو مفسدو دریو هیوادونو کې راغلی او افغان حکومت بیا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. وروسته له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د دریو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایه رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته، خو پر ضد یې مبارزه روانه ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي.
از بو ارادی حکومت وحدت ملی در مبارزه قاطع با فساد
لیداری فساد سره د مبارزه په برخه کې د افغان حکومت په عزم او اراده باندې کوم شک نشته، او د پاو په دې برخه کې د ډېرې مبارزې هوډ هم لري، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو جدي همکاري ته اړتیا ده څو وکولی شي د اداري فساد په وړاندې لوی موجوده بیلګې له منځه یوسي. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 128 هیوادونو کې راغلي او یا افغانستان یوازې یوه درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان ولسي جرګه بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب یې په پام کې نه دی ساتلی او نه هم د افغانستان روانه جګړه په پام کې نیولې ده. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت سازمان په دې برخه کې شته او واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنگونه لیدلي دي، اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه این جی او ته دوی فنډینګ کوي، باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې یو ملت توهین وي پکې.
ولسی جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی وو. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې که څه هم افغان حکومت د ځینو اقداماتو خبره کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان یادونه کړې چې په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي پلي کولی.
کرزی له حکومت کاغه وخت کار مقام موږ دلوده لغنه موږ اوس په فساد کې لاس بر شوی ده. ټول مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیقي نه اجرایی ریاست بده کې کوم جدي ګام یې خاين نه ریاست جمهوری کوم ځای کې چې قانون نه تطبیقي هلته حتما فساد به او فساد به نورم پسی پراخیږي.
خغلی رنجبر د ولسی جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په درې مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ په تر ټولو درې مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیله د اداري فساد په وړاندې مبارزه لومړیتوب بللی و، خو لا هم په دغه کار نه دی بریالی شوی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د حکومت اجرایه رئیس د په افغانستان کې د فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې په افغانستان کې فساد شته، خو د فساد د له منځه وړلو لپاره یې هڅې پیل کړي او له عامو افغانانو او نړیوالې ټولنې هم د همکارۍ هیله کوي. ولس جرګې بیا ویلي دي چې دغه راپور چې نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان پور کړی دی درست نه دی ترتیب شوی. خو آیا په افغانستان کې فساد په هغه شکل چې نړیوال سازمان د شفافیت نړیوال سازمان په خپل څېړنیز راپور کې ویلي موجود دی او افغانان په خپل ورځنۍ د ژوند په ورځنۍ چارو کې دغه په دې سره څومره مخامخ کیږي د څو تنو افغانانو نظرونه په دې اړه وورو.
ولا فساد خو په خو هم دا یو داسې بد پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده او زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي. بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي او خدای دې وکړي چې کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس بشر بغنی په دغه غنورم فساد زیات شوی دی او خمسه لمنګ د کانکور د ازموینه مثال ورکول شو په زیاتره لکان د خطه کړی استعداد لري او نمرې په مکتب کې اخستې کله چې کانکور انتیان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغه شاته راځي یا لمبرې خوړل کیږي یا کسان په کامیابیږي چې هغه واسطه ولري یا پیسې ولري. نو
افغانستان کې اداري فساد ډیر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه کې هغوی وظیفه واخلي او وظیفه ترسره کړي. هغه خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی لپاره وظیفه شته دی. متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د کابل ته ټولو خاوريانو نظرونه مو واوریدل د فساد په اړه. البته او دوی هم دغه نظرونه د شفافیت نړیوال سازمان د روسي راپور په ارتباط څرګند کړي. د سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په یو سلو اتش پته هیوادونو کې د فساد په اړه په څېړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فاسد ککړو هیوادونو کې راوسته دی. یعنی د یو سلو اتش پته هیوادونو له ډلې له اخره لومړی سومالیا د اروپا شمالي کوریا او دریم هم افغانستان. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د فساد اصلي ریښې چیرې دي؟ کولی شئ چې په دې اړه د افغان بیسیم اتسو اتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ او هم په دې اړه خپله تجربه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکه کړئ. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اورئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبان ترمن د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی او کیدای شي د هڅې ګټورې تمام شي. محمد نظیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیلابیل قشرونه د سولې د خبرو لپاره د ټاکل شوي څلور اړخیزو کمیټې هڅې ستایي او ملاتړ کوي. دا خبره داسې مهال کیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. فریبا ظاهر له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د افغانستان اوسنۍ حالات ته په پام سره د سولې روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د چین لخوا د ډاټ په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلي احمدزی په ځواب کې وویل
ما په اند مونږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هیڅ اثر اوسوخ په دې مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بلې، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواوو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پښتنه استاد چې آیا افغانستان د دغه یو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي، او یا افغانستان څنګه داسې یو کار کولای سي چې د سیمې قوتونو ترمنځ یو توازن وساتي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې مونږ په خپله هم ولسي جرګې له رئیس جلال اسلام جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړله. مونږ ورته ویلې چې باید مونږ سوله کوو، ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دواړه مجلسینو سره هم همدارکل د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده، او بعد دوی خپله هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. انشاءالله تعالی مونږ پر امید یو د راتلونکي لپاره مونږ ښه وسې برنامه ولرو چې هغه هم جهانیان قابل قبول ور وی داس نوی چې بیا څوک وایي چې افغان دولت صلح نه غواړي، هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
بله احمد صاحب، د خو په افغانستان کې د نن مسله ده، او کچیر د افغانستان لپاره نه اخوا فکر وکړو، او بیا هم خپل غ پښتنه یو بیا تکرارم چې افغانستان به څنګه د سیمه هوادونو د سیمه قوتونو ترمنځ د توازن وساتي، ځکه مختلف هوادونه د ایران یو شی غواړي، پاکستان بل شی غواړي، بل هواد بل شی غواړي، د توازن افغانستان څنګه ساتلی شي؟
زموږ پیلي نظام تاسو وګوري، اولین دا چار جانبه غونډه دایرهونه یا امریکای یا چین ته دا قینات ورکونه چې یو د نظر یا د صفت معنی په دې صلح برنامو کې اشتراک وکړي، نو دغه د کامیابۍ لاره ده. همدا رقم ته د موږ سیاسي پالیسي دغه د افغانستان یو مستقل هیواد ده، او موږ به همسایګانو ته په هیڅ وخت کې خطر یا تهدید نه یو اوسېدلی، همیشه د ضعفیو له خوا نه موږ تهدیدات لیدلي. نو پر دې بنا باندې موږ کولای شو چې د خپل آزادۍ په صورت کې د ټولو همسایګانو سره خپل ځای کې خپل تعلقات وساتو. موږ ټول نړۍ سره ښه درست تعلقات غواړو. هغه به د رئیس جمهور د اولنۍ پالیسي تاسو کتلی وي چې موږ حق اولیت اوله د همسایګانو په نسبي ممالکو ته ورکړي، اسلامي هیوادونو ته چې هغوی سره د موږ مشترکات لرو. دا د نورې برنامې مې د موږ نو په دې کې زه متیقین یم چې انشاءالله دا هم ته یو ملک خلاف نه وي، او موږ غواړو چې په نړۍ کې لکه څنګه د نامنۍ موږ ډېر ځورولي یو، او موږ نه لورېږي چې نورو ملکونو کې نامنۍ راشي. موږ د صلح طرفدار یو، انشاءالله دین پالیسي بدایي چې نورو ملکونو کې امن راولو. که په افغانستان کې امن راغی ځکه افغانستان د آسیا زړه ده، ټول آسیا به سره آرام وي.
بله احمد صاحب، یو بل وروستۍ پښتنه دا د پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې، او دا په بار بار تکرار شوی د افغان حکومت هم غوښتنې کړي او پاکستان هم همیشه ژمنې کړي دي. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي او طالبان به سولې ته هڅوي. دغه خوشبینی چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسې دغه خوشبینی پر ځای بولئ د پاکستان تیرو کړنو ته په پام سره، تیرو ژمنو ته په پام سره؟
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلحې او د تفاهم له لارې نه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درک کړې ده، وضاحت ته رسېدلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي تیرۍ فرصت وي له لاسه ورکړي، ځکه نه امنی یوازې د افغانستان نه بلکې په پاکستان کې هم زیاته نه امنی ده.
د افغانستان د ولسي جرګې له دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مرکه وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکنګ ته په روسي سفر کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په یو خبر کنفرانس کې وویل چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په بهیر کې به له دې زیات ترسره کړي. دغه راز د چین د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره تر خپله وسه همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د څلور اړخیزې کمیټې بله غونډه د راتلونکي سلواغې د سلواغې د میاشتې په 18 په اسلام آباد کې جوړه شي. لبل خو بیا د زدرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي، خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي. د زدرانو د قوم مشرانو په خوست کې په یوې غونډه کې د غراز وویل چې په خوست کې د زدرانو قوم د زدرانو قوم په دریو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې یولس ولسوالۍ لري، خو په لوړو پوستونو کې د دوی هیڅوک هم نشته. دوی وایي که چیرې افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپله ونډه ورکړي، نو دوی حاضر دي چې د دې هېواد د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي، او د طالبانو مشران له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو قومي مخور دینی عالمان رونه اند یو ځوانان وایي کچیر افغان حکومت د پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمی کدرونو او مشرانو ته خپل ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپل ونډه پراخه کړي. د خوست پکتیا او پکتیکا د یو لس ولسوالیو قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت، سفارت او نورو مهمو دندو پوری هیڅ یو هم نه ده ورکړل شوی. د سه شنبه په ورځ د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران آزادۍ راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولای شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
مونږ د زدرانو کوم ان شاء الله په صلح او ثبات کې د نږدې نړۍ روبولای شو او مونږ د دوی سره خله په خله خبرې کولای شو او د دغې د پرای راغښتای شو. اوس مونږ هغې خلکو ته داس نشو ویلای چې تاسو راشئ ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لسنیم ولسوالۍ کې یو وزارت نه در کړه، پلس نیم ولسوالۍ کې یو ولایت نه در کړه او تاسو ته په دومره ډېری هوادي کې یو سفارت نه در کړه.
حاج مارک زیاتوله کله حکومت په جوړښت کې د دوی قوم ته ونډه ورکړل شي نو دوی به په سوله او ثبات کې ښه رول ولوبوي.
کچیر مونږ ته خپل حق روکړی شي زادران به په سوله او ثبات کې ان شاء الله ښه سی رول ولوبوي او د موږ په ملک به ان شاء الله سوله آرام آرام راشي.
دا چې د زادرانو د قوم د سوله او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. د تر څنګ به د زدرانو ځوانان، د زدرانو بااستعداده خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخه اخیستلو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي، د نظام نه وغوښتنه وکړي. د دې تر څنګ به د سولې پروسو کې د زدرانو قومي مشران، علما، بانفوذه شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
یاد دی وی کله به خو زدران میشت قومونه په نظام کې د دوی لکه می ونډې ګرمندي بل لوري ته پلوې کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تلغک پورته کړي چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو درې ولایتونو علمی او مسلکي کدرونو د ګمارن په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ د فراه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یوې غونډه کې ژمنه ورکړه چې په دې ولایت کې به د رغونې پروژې چارې چټکې کوي. خو د فراه له اوسیدونکو هم غواړي چې د ټاپي پروژه چې د اقتصادي رغونې یا د اقتصادي ودې لپاره یوه مهمه پروژه ده، د دې پروژې په عملي کېدو کې هم له دولت سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپور لري.
ډیجر په فراه ولایت د لوی او مهم پروژو د پل کېدو شاهد وي. دغه موضوع د هیواد ولسمشر په هغه ستره غونډه کې تېره ورځ وکړه چې تر زرو زیاتو کسانو د فراه ولایت په مقام ولایت کې پکې ګډون کړی و. محمد اشرف غنی د هیواد ولسمشر تلیفون په مټ د غونډې ګډونوالو ته ژمنه وکړه چې ډیجر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند، د ایران څخه د بک د واردولو او د انردرې د سړک د رغولو د اسفالت کار پیل شي. دا په خبره دغه پروژې ډېرې مهمې دي او کولای شي د فرای ولس په ژوند کې بدلون راوړي. ولسمشر د دې ترڅنګ د فرای ولس څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې دي د ډېرې سترې او مهمې پروژې چې د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي پروژه ده ملاتړ وکړي او د هغې امنیت ته دې پام وکړي. لبلی خو د فراه والی محمد آصف ننګ چې په دغه غونډه کې فرای ولس ته خپل یو کدن کاري راپور وړاندې کوي وویل چې تیر کال لګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره تیر کړی و. په نوي کال کې به دغه ستونزې حل شي. د والی په خبره د هیواد ولسمشر او اجرایي رئیس فراه ته خاصه پاملرنه لري نو دی ډاډه دی چې په فراه کې بستر کارونه ترسره شي.
فراه یو خوشبختي دا ده چې رئیس جمهور او رئیس اجرایه هر ځل پوښتنه کوي، همیشه ډېر زیات تماس نیسي او ډیر خاص اهتمام لري. رئیس صاحب اجرایا به ایران سفر داشت، عظیمی صاحب بجریان هستن، تنظیم ملاقات شده بود، خاص پروژه های فراره و بخشی از روابط با به اصطلاح بندر عباس و ایران و جهان عربی در خور توجهشان.
دا لمړی ځل دی چې د هېواد ولسمشر په یوې ټلیفوني اړیکې کې فرای ولس ته د رغنیزې پروژو د عملي کېدو ډاډ ورکوي. د بخش آباد د بند رغول او همداشان د ټاپي پروژه چې یو برخه د فرا ولایت څخه تیریږي دوی هغه سترې پروژې دي چې کولی شي د فراهي ولس پر ژوند مثبته اغیزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دونه می بجی دی او د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه در تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د مخکخو خزو د پروګرام د لړۍ یو نوې برخه. خو اوس فرشته جلال زئی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت نن له خلکو او له مدني ټولنې غوښتنه وکړه چې له اداري فساد سره په مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ومنله چې اداري فساد ستا خو ټینګار یې وکړ چې حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزې ته متحد دی. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنټي انټرنیشنل په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د جنوبي او مرکزي آسیا هغه هیوادونه دي چې اداري فساد په بې ساري ډول زیات دی. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال افغانستان سره د بشري مرستو په خاطر د 3.3 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ مسؤول او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن دا خبر اعلان کړ او ویل چې دغه پیسې به له هغو کسانو سره د مرستې لپاره مصرف شي چې ابتدایي خوراکي مواد او خیمو او دوا ته اړتیا لري. ناروې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکرې کوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو د هېواد ته ورغلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن ایټالیا ته د سفر په وروستیو شیبو کې د یو فرانسې په لور به وخوځېږي. دا په تېرو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ایران د حکومت مشر اروپا ته رسمي سفر کوي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي تروریزم، جګړو او د ډلهییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب کړی و. په رپورټ کې ویلي شوي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات او ریسزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي.
او اوس هم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونو ته چې نجيبه زمانی وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزیر لیوشمیر والیانو وغوښتل چې دراتونکو کال د بودیجې په تطبیق او د اوایدو دراتولولو په برخه کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې په یو غونډه کې چې شاوخوا د لس ولایتونو والیانو پکې ګډون کړی وو وویل چې په ولایتونو کې بودیجه باید په سمه توګه تطبیق او اواید هم په شفاف ډول راټول سي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو والیانو هم ژمنه وکړه چې دا وایدو دراټولولو او د بودیجه د تطبیق په برخه کې به له دغه وزارت سره پوره همکاري وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو لپاره 3.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې نشتون له امله د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو کار ځنډیدلې دی.
مثلا بند باغدره 210 میگاوات انرژي د تولید
کار کوي. د باغدره بند چې 210 میگاوات انرژي به تولید کړي او سروبی دو بند چې 208 میگاواټ او د کوپچه سفلا بند با 1450 میگاواټ انرژي تولید کړي چې اوس مهال د دې لپاره ځانګړي بودیجه نشته.
شاغلی معیار زیاته کړه چې له دې سره سره د اوبو او برېښنا وزارت هڅه کړي چې د کجکی، سلما او کمال خان بندونو باندې کار پیل کړي. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې بزګر د غلو او سبزیجاتو په برخه کې اصلاح شوی تخمونو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت د کرنې برخې رئیس عبدالغیاث صادقی ازادي راډیو ته ویل چې په کونړ کې بزګر د غلو او سبزیجاتو د محصولاتو د ساتنې لپاره سردخانه او د پروسس لپاره د سکاو ته اړتیا لري. شاغلی صادقی زیاته کړه چې په دغه ولایت کې 6000 هکتاره للمي ځمکه د سند غاړې ته پرته ده چې بزګر یې د زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 شپته پوله، یو یورو 40 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستانی کلداری 410 افغاني.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسله والو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کېږي، خو افغان حکومت د پاکستان دا ادعا چې وسله وال د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي په کلکه ردوي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پیښور کې پر یو خونځي او بیا 13 په 400 کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نومینه د ذکر شوی پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوست پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کېږي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک راداوم چې په افغانستان کې د ترخنري مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک راداوو. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخنري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانانو غوندې د تروریستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه پاسه 4500 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانونه کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي ډېر ژر به په بغلان کې د برېښنا هغه پایه جوړ کړي چې په جګړه کې د ماین په چاودنه کې تخریب شوې ده. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د دغې پایې له تخریب سره د کابل ښار د بېلابېلو برخو اوسېدونکي په څو ساعتونو وقفه یي پر شاوو کې د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه محروم شوي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي توحیدي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې کله به دغه پایه جوړېږي او بشپړ برېښنا کابل ته رسیدي.
د ازبکستان څخه د واردېدونکو برېښنا مټه د مخالفینو لخوا د ماین په وسیله والو زول شو چې دا 280 میګاواټه برېښنایي کابل ته را انتقالول. د ساحه د شپې زموږ فنی کارمندان او د هوایی لاین کارمندان هم د مزار څخه هم د بغلان څخه او د کابل څخه ځان یو تر استولې دي او موږ کوشش کول چې هغه وګورو، خو امنیتي قواوو او جنگ ته اجازه نه ورکول تر څو هغه صحیح ته دننه شي او په هغه حالت کې دا ورغوي. د دې ترڅنګ موږ د شوري امنیت سره وغږېدو او همدارنګه د محلي امنیتي قواو سره هغوی موږ ول تر سهاره پورې موږ تاسو ته ساحه امن کوو او یا تصفیه کوو، تاسو به صحیح ته لاړ شئ او خپل دا پای به ورغوئ. خو سهار چې ما معلومات واخیستل بیا هم د امنیتي مسؤولینو لخوا اجازه ورنه کړل شو تر څو صحیح تلش کم موږ ته اجازه راکړ شي. کدا یو پای تخریب وي دا به شپږونه تر اتو نهایت لس ساعتو پورې به دا پای ورکول شي او موږ به د کابل برېښنا بیرته مکمل تامین کړو.
دغه پای چې قطع شوی د خراب شوی د په دغه جریان کې تاسو برېښنا څنګه تنظیموي او څومره پرچوي به زیاته سي د برېښنا په توزیع کې؟
تقریبا موږ د تنظیم لپاره 80 میګاواټ د تاجکستان څخه برېښنا واغی، 15 میګاواټ حدودا د ترخیلو حرارتي یا ډیزلي برېښنا مو چالانه کړی او همدارنګه حدود راتیا میګاوټ د نقلو برېښنا ده دا بد تقسیم په شکل تر سوچ دغه فایره غول کیږي وطنوال باندې ویل شي او همدارنګه خواست مدد د وطنوال نه تر سو د ستر تنویر لپاره استفاده وکړي تر سو موږ وکولای شو برېښنا ټول وطنوال ته په سمه توګه ورسو.
تاسو غوښتنه د جګړې لشکیل خو او څخه څه ده چې داسې عمل منفیات ځایونه یا د عمل منفیه تاسیسات چې څه ډول عمل کرد وکړي
برېښنا د ژوند ته رڼا راولي او دا د ژوند رڼا راوستل مخالف او موافق نه پیژني. دا یو خدماتي شرکت دی، دا هر څه چې افغان ژوند کوي هغه ته موږ رڼا ورکوو. نو د دغه لپاره که هر څوک ځان افغان بولي د افغانستان د ملي منافع او ته ژمنتیا لري، نو دوی که په هر برخه کې ښکیل دي نو باید دغه اړخ ته احترام وکړي.
یو بل پښتون هم لرو، توحیدی صاحب، سم د مخ کې دغه راپورونه و چې هغه لوړ پوړي چارواکي یا هغه ادارې چې برېښنا مصرف کړي دا او تاسو ته پیسې نه دي تادیه کړي، دغه په مقابل کې تاسو ویل چې برېښنا پر قاطی کې اقدامات مو کم ځای ته رسیدلي دي. دغه مسلې
په اړه چې ډېر هغه کسان چې پیسې نه تحویلول هغه قسط راغلي یا هم خپل پیسې تحویل کړي دي، هغه کسان چې خپل برېښنا نه تحویل کړي هغه سرنوالي ته معرفي شوي دي او دغه لړۍ دوام لري.
د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالغنی له هلمند لیکي فساد اول وزیر بیا له والی او دریم هم له ولسوال څخه پیلېږي. عبدالوسی هلمندوال بیا له هلمند څخه په اسمس کې لیکلي دي چې فساد به تر هغو ورک نشي چې په دولت کې هغه خلک وجود ولري چې د پیسو او واسطو پر مټ ګمارل کیږي. دغه راز صدیقی له زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو غټ لامل د حکومت لخوا د قانون نه پلي کول دي. دا د افغان بی سیم 1013 شمیرې له لارې ستاسو استول شوي څو پیغامونه د فساد په اړه. البته پیغامونه زخ زیات دي، موږ هرومرو دغه پیغامونه په نورو خپرونو کې درته خپرو. ډیرو اوریدونکو د شفافیت د نړیوال سازمان د 2015 کال د راپور په اړه په افغانستان کې د فساد په اړه خپل نظر څرګند کړی و. د سازمان په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په 118 هیوادونو کې افغانستان له آخره بیا دریم هیواد چې پکې فساد ډیر عام دی. افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته خپل ځای بیا هم په دې برخه کې ساتلی دی. په همدې سره دا خبرونه نور په دې خبرونه کې مطالب او راپورونه نه لرو، خو د ازادي راډیو د اونیزو لړیو 29 برخې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واوري، پام وکړئ د مخکښو ښځو یوې نوې لړۍ ته.
مخکښې
زه خپل د اسلام آباد کنړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. همدلته تولد شوی یم او تعلیم مې الان دلته ترسره کړی دی. د چارلسنسن د اجتماعیاتو د څانګې نه خلاص شوی.
چې کله په مکتب کې داخل شوی هغه شپې ورځې درېدېږي، څومره ستونزې مې ګاللې، څوم صنف پورې مکتب ویلې، بیا په منځ کې وقفه راغلې نه ده راغلې.
وقفه ولې نه ده راغلې؟ کله چې شپږم سن کې ما چې ورکړم، بیا په اتم سن کې واده شوم، د هغې نه وروسته زما په مکتب کې وقفه راغله. یعنی ډېر وروسته ما بیا په مکتب کې ځان واچوه. زه د 12 نه خلاصه شوم، د 12 نه حتی درې کاله یا څلور کاله مخکې در معلمین د اجتماعیاتو څنګه نه خلاصه شوم.
تاسو خو به چې کله مکتب نه راغلی چې د پلار کور کروئ، تاسو ته به مور ډوډۍ تیارول، هغه به در کوله. خو کله چې تاسو خوس د خاوند کور ته لاړئ، دلته بستاسو نه ډوډۍ یو ورڅ غوښتل کېدل دلته
د خپلار کور کې مسئولیت د چا په غاړه نه یم په خپل اختیار کې که لوښی وینځل که وړې وخت که د که ډوډۍ پخکله یا جارو والا مګر د خسر کور ته چې کله یوه نجونه واده شي که هغه وړی که هغه ځوانی که هغه ډېره وړی هم هغه یو مسئولیت هغې ته په غاړه کېږي د کور کارونه ورته په غاړه کېږي د خاوند پالل ورته په غاړه کېږي هغې ته بچي په غاړه کېږي یعنی اول زه د خپلو تکلیفونو سره ډېره زیاته مخامخ وم کله چې زه واده شوم په مکتب کې ما ډېرې ستونزې ګاللې دي مونږ چې واړه د یو ت لاندې ناست وو مونږ بلته درس ویو هلته نه میز وه نه چوکۍ وه نه بل شی وی څه هم نه وو نه قلم او کتابچه وه چې مونږ له به دولت به مونږ څه کومک کړی وی او راکړی بی وو مونږ له به پلارر شی په پیسو اخیستو مونږ به خپل تدریس سرته رسوو
مکتب کې داخلېدو په وخت کې پلارنۍ خو دې کوم مخالفت نه دی کړی
نه هغې وخت کې زه ډېره زیاته خوشحاله وم زه په خپل شوق سره د خپلو ملګرو د انسیمپیانو سره به زه مکتب ته تلم حتی دلته چې دې چې نه مونږ تبدیل شو ننګرهار ته لاړو په لای لیسه کې دوه کاله تدریس ما هلته وکړو مګر بېرته چې زه راغلم زه د اتم سنف نه واده شوم کاله زما یوه ماشومه لور پیدا شوله یعنی د هغې ستونزو سره زه مخامخ شوم زه چې به کله مکتب له لاړم بېرته چې به راغلم من به ماته د کور کارونه په غاړه وو هم به ماته د ماشوم پالل په غاړه وو زه به دونه نه پوهېدم چې ماشوم څنګه وپالم او څنګه ډوډۍ پخې کړم او څنګه د کور نور کار سرته ورسوم ځکه زما اسخر دیقان سړی وو ډېر دروند کارونه مونږ ته مسؤلیتونه ډېر را په غاړه وو نو ما ډېرې ستونزې ګاللې ډېرې سختې او تکلیفونه مې ګاللې بیا
څنګه بریالی شو چې بېرته په مکتب کې ځان داخل کړي
بیا د هغې نه وروسته د نارنګ سن کې دولسم سن کې ما سامي امتحان ورکړو زه بیا هغې ورسره مکتب ته بتلم راتلم امتحان چې مې کله ورکړو د دولسم سن نه خلاصه شو
بیا چې فارغه شو بیا وظیفه دې واخیسته که بیا هم
بیا چې فارغه شوم بیا استاده شوم معلمه وه سویډن موسې سره معلمه وم هغې سره مې کار کوه هغې نه بیا فاطمې لیسې کې معلمه شوم شپاړس کاله معلمي مې وکړه څلور کاله مې سیتامه کې کار وکړو ابرار موسې سره مې کار وکړو ودان افغانستان سره مې کار وکړو د هغې نه وروسته د معلمۍ په دوره کې بیا زه ولایتي شورا ته ودرېدم چې بیا
ولایتي شورا ته به وروسته راځو خو داسې ویل کېږي چې تاسو د طالبانو په دوره کې هم وظیفه درلودله
او وظیفه هم درلودله د طالبانو
کوم ځای کې وه څنګه وه څنګه څه مشکلات سره هلته مخامخ شو که نه
مکتبونه تړل شوي وو یو کور و هغه کور چې وو هغه مونږ نیولی وو نو هغه کور کې به زمونږ شاګردان راتله تدریس بیې کوو بېرته به بیا تلل او مونږ ټول بتلو اته بجې به راتلو یوه بجه یوه نیمه بجه به مونږ خپل کورونو راتلو خو هغې کې هم یو وخت کې طالبان راغله مونږ ته دروازه وتړله وایي چې مکتب به تړه یو ځای به خپل کورونو له تاسو ته به هېڅ هم نه وي خو خپل کور ته به ځي
اوس راځو ستا د ولایتي شورا ته انتخاب یا ځان دې نومان که چا تشویق کړی که نه خپله دا زړه و چې باید زه یو وکیل اوسم زه د خلکو خدمت وکړم اوس پورې په معلمۍ کې خدمت کړی د ژوند په نورو برخو کې خو اوس غواړم چې یو وکیله شم خپلم شوق و که نه
نه خپلم د ښځو چارو رئیس نسیمه سعادت دا ما پسې راغله یوه بله استازه وه هغې استازانې ما پسې د فاطمې د لیسې راغلې وایي چې دغسې یو پوست یو ښځې ته انتخابیږي او ښځې به د ښځو دپاره کار کوي او نارینه به د نارینهو دپاره کار کوي او د ولس نمایندګي د په غاړه اخیستل کېږي خو زه بیا هغې ته ودرېدلم او بریالی شوم
کله چې تاسو کاندید وایي د چا د خوانه ګواښ شوی درته کورنۍ د خوانه یا د نورو کاندیدانو د خوانه
د تلیفوني ګواښونه به هم کېدل حتی چې انتخابي مکتوب هم راپسې راغی شبنامې هم راته ولیدلې خو سر د هغې نه زه ودرېدم
یعنی انتخابات ته وګټل وکیل شو بیا دویم دور لپاره بیا هم تاسو وکیلان
وئ بیا هم وکیلان مونږ
په دویم دور کې څومره مشکلات سره مخ وئ
اوله دوره کې مونږ مشکلات سره دونه مخ نه لکه په دویمه دوره کې چې مونږ مشکلات سره مخ اول دا و چې ما مخ کې دا 15 پیسه د خزی وي دا غینه د خزی په سیدی راکم شل شل پیسه د تر اولې دل کله چې مونږ کامیاب شو خو مونږ سره د نارینه او د خان خبر خور نه کیږي
یعنی اوله دوره کې په برخه
کې په دې دوه مداوره کې موږ لیس حق نه راکو موږ ته به ویل کېده چې ارڅه مانو خو د خزو بد معاش نه مانو موږ به هیڅ خپل خبره نشه جګول خپل کمیټه کې به کار نشه کول یعنی زه به ارزې کې ما ویل دي زمانه عسكر واخیستل شو درې کال زماده عسكر او شاو خړل شو عسكر یې نه واخیستل دوه لس ورځې غیر حاضر شو ما زمانه ماش کټ کو وی ته یو خزې د خزې په ځای کې نه وی ځان ته خزې ویو راغلی دلته ناسی و خزه به یې میړه به دې مړ کم ځامن به دې مړ کم تا به وتښتم سر به دنه غوڅ کم الاله به دې کم ډیر ګواښونه سره زه مخ شوم
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل سیمیز دفتر د تعلیمي څنګه مرستيال سید داوود زیوري دی زیوري صاحب شرغلاست
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم
زیوري صاحب دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی دا اصل اصلا څه معنی او مفهوم لري
د بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل دی برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یو شان دی بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې وایي چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه او بل ځای کې بوای چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي او دریم دا چې بشری حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که زواره دی ټول انسانان دي او د بشری حقونو مستحق دی او دا بشری حقونه چې دی دا کمزیات کیږي نه یو شان دی ټول ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونو ټول انسانانو ته یو شان دی یو برابر دی چې باید دا رعایت شي او د دولتونو د همدې لپاره منځ ته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي
ډیره مننه د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي او قانون چې دا استثنا نه مانی قانون چې دا توپیر نه مانی قانون چې دا تبعیض نه مانی پرته له دوینه قانون جوړیږي هغه څوک چې قانون جوړی دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیل باید د دین استفاده وکړي او د هیواد دی وکیل وګړي د پاره دا اسانته او بسیار اولی دا برابرۍ حق چې دا په ټول قوانینو کې راغلی دا اساسي قانون کې راغلی دا په اساسي قانون کې 28مه ماده دا سیدا چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته ټول افغانان سره ورونه دي ټول افغانان سره خويندې ورونه دي او ټول برابر حق لري دا بشري حقونه برابر دي دا د 28مه ماده د قانون اساسي ده په ټول قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملی کیږي هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی پار کار کې دی پار ارڅ چې دی دا باید چرایت وکي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه بې قانوني دی، او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته. ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې ساکي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کینو، موږ د خپل مشران صحیح لاره لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډې هغه مره چې قانون وایي هغه نه تطبیقیږي، په دې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي. ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنا ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هماغه عملي کوي. دا د برابرې حق خرابوي کنه. مثال د تدارکوم چې که وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار کې کار ته مقرر شي، قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي. باید اسناد ولري، باید د هغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي، او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي، او هغه څوک چې څوک نه پیژني، واسطه او ذریعه نه لري، هغه بیچاره وروسته پاتې کیږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې، د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي. اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري، دا د قانون سرغلونه ده، او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مانسته راځي، او د وګړو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو، دا به زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو ملسه.
چم خوگی گی یا بازی زنیم چه